همدې شمیره کې زموږ واتس اپ هم فعال دی، کولی سي چې خبرونه ته په واتس اپ کې زنګ راوهئ او خپلې پوښتنې را سره شریک کړئ، ډاکټر صاحب درته جواب کړي. بل نړیواله شمیره ده 00 420 11 2 45 01. هیله ده چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. موږ هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره بیرته اړیکه ټینګه کړو. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ. تاسو د زړه په اساسي دندو غږیدلی یا ویل مو چې دا د بدن د حیاتي ارګانونو له ډلې نه دی؟
ډېره ډېره مننه. بس په بخښنې سره دا چې بس قطع سو شبکه کې څه مشکلات وو، نو بدن د زړه د بدن د حیاتي ارګانو له جملې څخه ده. د بدن ټولو حجراتو انساجو ته اکسیجن او غذایي مواد رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده. کله چې د دوه رګونو پر اساس بزریه باندې چې هغه ته سوپیرر وینا کاو او انفیرر وینا کاو، د بدن د پورتنۍ برخې او لاندنۍ برخې څخه دغه ناپاکه وینه د زړه ښي طرف ته راځي، بیا د ښي طرف څخه بیا سږو ته ځي. سږو کې د غازاتو تبادله صورت نیسي، دغه وینه بیا صافه کیږي، اکسیجن په وینه باندې نصبیږي، بیا دغه وینه د زړه چپ طرف ته راځي. د چپ طرف د لارې نه د بدن ټولو برخو ته پمپ کیږي. همدغه وینه ده چې په همدغه وینه کې هم غذایي مواد موجود دي او هم پکې اکسیجن موجود ده. لکه څنګه چې موږ او تاسو اکسیجن او غذایی موادو ته ضرورت لرو، همدغه چې زموږ او تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی موادو ته. همدغه زړه ده چې د بدن ټول حجرات او انساج او ته د بدن ټول برخو ته دغه پاک وینه پم کوي. په همدې وینه کې اکسیجن هم ټول حجرات او انساج او ته رسوي او همدارنګ غذایی مواد هم ته رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده چې دغه د زړه وظیفه ده. کله چې په زړه کې کوم مشکل رامنځته شي، بیا زړه نسی کولای چې د بدن ټول برخو ته همدغه وظیفه په ښه شکل سره سرته ورسوي. هغه ده چې بیا د بدن ټول سیستمونه د یو بل سره تړلي دي، مختلف سیستمونه بیا متاثر کیږي او ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. او په دنیا کې چې څومره انسانان خپل ژوند لاس اور کوي، د یو د مرګ هغه اوله درجه کاس چې کوم دغه به د زړه امراض تشکیلوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډیر ښه متشریک د زړه وظیفې مو ډیر ښه بیان کړې او اوریدونکو ته هم واضح شوې. د زړه د ناروغیو هغه عمده ډولونه کوم دي او په افغانستان کې یا په بیوزلو هیوادونو کې د زړه څه ډول ناروغي ډیره رامنځته کیږي؟
لودین صاحب، زړه مختلف ناروغیان لري. اول لډوټ لټولو ډیره مهمه د زړه ناروغي چې اکثره انسانان د همدغه ناروغي دی وجه نه خپل ژوند او حیات لاس اور کوي، هغه د زړه د رګونو امراض دي. او همدارنګه د زړه ادمي کفایت ده، د زړه د والونو امراض دي، د زړه د عضلي امراض دي. خو لټولو نه مهم چې کوم ده، هغه دغه د زړه د رګونو امراض دي چې د خلکو په مابین کې د زړه د حملې په نامو سره شهرت لري. کله چې د زړه په رګونو کې مشکلات رامنځته چې کومه مشکلات هر وجه نوي، ان شاء الله په هغه دلایلو باندې به خبره کوو، په علتو به خبره کوو چې د کوم علت دی وجه نه د زړه پر رګونو کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې دغه د زړه ټول حجرات او انساج ته دغه د پاکی وینه پرفیوژن یا د پاکی وینه رسیدل یا ایروا متاثر کیږي. کله چې د زړه ټول حجرات او انساج ته د زړه د رګونو د تنګوالي دی وجه نه اکسیجن په کافی اندازه سره ونه رسیږي، نو دلته دغه د زړه د حجرات او د انساج د ډیماند او د سپلای ترمنځ، البته د اکسیجن د ډیماند او د سپلای ترمنځ هغه بیلانس یا توازن برهم خوري چې دې ته د زړه حمله وای. د زړه حمله ډیره خطرناک او وژونکې ناروغي ده. د زړه چې 50% مریضان په اول ساعت کې دغه د زړه د حملې د وجه نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځکه کله چې یو څوک د زړه حملې ته لاړ شي او د زړه د حملې هغه اساسي علت به تشریح کړي چې زړه پر رګونو کې مشکل وي، نو دا دوه نوې اختلالات ورکوي چې یو ته برقي اختلالات وایي، بل ته میخانیکي اختلالات وایي. دغه د برقي اختلالات د وژنه مریضان د زړه د حملې لاندې راځي، په اول ساعت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې د زړه د والونو امراض دي، د زړه ادمي کفایت ده. خو د زړه ادمي کفایت معمولا د شپېته کلنۍ څخه مخکې نه رامنځته کیږي. د شپېته کلنۍ څخه مخکې د زړه د ادمي کفایت اگر هم څه کېدلو چانس 1% ده. د شپېته کلنۍ نه وروسته تر اتیا کلنۍ پورې تر 40% پورې اشخاص د زړه په ادمي کفایت باندې اخته کیږي. او همدارنګه د زړه دیوالونو امراض دي چې هغه په هر سنو سال کې رامنځته کېدل شي. او دغه د زړه د رګونو امراض معمولا دا هم په هر سنو سال کې درشي، خو معمولا دا هم د 15 کې د 15 کلنۍ وروسته رامنځته کیږي، او په خځو کې معمولا د 15 کلنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي. خو که چیرته یو څوک د پخوانه د وینې غوړ ولري یا لوړ فشار ولري یا مثلا شکر ولري یا مثبته فاميلي تاریخچه ولري یا مثلا سموکینګ کوي، نسوار او سیګریټ دغه څخه استفاده کوي یا چاق وي یا هغه څوک چې هغه د سبزي د میوې څخه زیاته استفاده نه کوي نو دغه اشخاص بیا په زیات اندازه باندې د زړه د رګونو او د زړه په نورو امراضو باندې اخته کیږي او دغه هغه اساسي علتونه دي چې یو څوک د زړه مشکلاتو ته بیایي.
کور مودان ډاکټر صاحب وروسته به تفصیل بحث پیو کوم دا چې د زړه د رګونو ناروغي څه ده، د زړه د والونو ناروغي څه ده، څنګه رامنځته کیږي، مخنیوی څنګه کیږي. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکوو. اوریدونکو اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني غږ مو وصل دی، خبرې وکړئ. غږ مو ډیر کمزوری دی، کله زره په زوره خبرې وکي ځای مو تغییر کوي، ممکن غږ مو واوریدل شي، اوس مو غږ نه صحیح کیږي. فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه سمه نه ده، تخنیکی همکار هم اړیکه پرې کړه، هڅه کوو چې بل اوریدونکو راوخلو. اوریدونکو کولای شي موبایل او واتس اپ کې اړیکه
ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام قاری صاحب، پښتون سړی مشه.
تشکر، سلامونه تاسو ساسو مل ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم. دوی پښتون لرن ډاکټر صاحب څخه د ډاکټر صاحب پښتنه دا ما د سره ډیر اړیکې نیولې په الهام راډیو کې. دغه د زړه تکلیف او د میډې تکلیف څونه اړیکې سره لري یو د بل؟ او بل پښتنه مې دا ده، په جهان کې خو تاسو را سروي وکړه چې په افغانستان کې د زړه په ناروغۍ په کال کې څونه انسانان مري.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. په دې هیله چې ډاکټر صاحب مو هم پوښتنې اورېدلې وي، موږ هم پوښتنې ځان سره ولیکلې. سلامت اوسئ کور مودان قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکي به راوخلو، بل اوریدونکي هم هڅه کوي چې په واتس اپ کې وصل شي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. بلې
کوم نیولا زبلای دا وخلې ایران خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زبلای صاحب.
مننه کوم لودین صاحب، سلامونه تا ته ډاکټر صاحب محترم ته. ډاکټر صاحب محترم، که چیرته یو کس مثلا ویني درد ویني، رنج ویني، مشکلات ویني، ستونزې ویني، ظلم ستم ویني، آیا کېدای شي د هغه پر زړه یعنی ډېر زیات شي، خفګان سره مخامخ کیږي، هغه کېدای شي چې پاوران یې زړه ودرېږي یا هم ژوند له لاسه ورکړي، داسې امکان لري که؟ او بل دا چې وطن کې مو یو کورنۍ کې هلته دوستانو کې مو یو د دوستانو مو یو تنکی ځوان د هغه کله چې خفقان پر ورځي پاوران غورځي یعنی بیران کم چیږي، نه پیژن زړه دری ځینې ډاکټران وایي زړه دری ځینې وایي دا مرګای پیرای ده. آیا مرګای پیرای او دغه زړه دریدل، زړه مشکلات ځینې د نښې نشانې سره ورته دي، امکان لري دا کوم کس غورځي او زړه دریږي، زړه مشکل ده که مرګای پیرای هم یو ځانته ناروغي ده؟
ډیره مننه زبلای صاحب. مرګای نه مهدف حتمن دغه مرګي ده چې په موږ او تاسو کې عامه ده، هغه عصبي ناروغي ده. فکر کوم ډاکټر صاحب وروسته وضاحت په ورکړي. ډیره مننه، سلامت اوسئ کور مو ودان. بل اوریدونکو راخلو، ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. خاکسار صاحب ستړي مشي، تاسو څه پوښتنه لرئ؟ د موږ موضوع هم دغه ده چې د زړه پر اهمیت خبرې کوو او د زړه د خوندیتوب پر لارو چارو.
ای داستر ته محترم، نن دا پښتنه د افغانستان کې ډیر ښه دی په وخت ولادت کې په کمخونی باندې اخته کیږي او بیا فشار یې چې دې ځانه ته ډیره توجه نه کوي. آیا په آینده کې دا کوم د زړه مشکلات یا هغه څه پېښوي چې کنه څه پېښوي، که ځان ته توجه نه کوي او فراک او چکات دا سمونه کې په آینده کې څه د زړه خطرات شي پېښوي چې کنه دا فشار او کمخونی.
ډیره مننه خاکسار صاحب، سلامت اوسئ کور مو ودان. پوښتنه مو ولیکل شوه، مننه چې اړیکه مو ونیوله. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. غږ مو د راډیو کې ټیټ کړئ، خبرې وکړئ مهرباني. فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه هم روښه وي، هم زموږ غږ نه اوري. په هر حال مننه چې اړیکه مو نیولې، که غږ مو راځي خبرې وکړي. ښه، د دې اړیکې مو مهرباني وکړي، غږ مو وصل شو. ښه، دا اړیکه نه روخي. اړیدونکو کله چې اړیکه نیسي راډیو سره، نو لطفا پا پام کوي چې کلمو غاګ وسلې کې خبرې کوي ځکه چې نور اوریدونکو وخت ځای نشي بل اوریدونکو یې راخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام مهرباني وکړي غاګ مرازی تاسو ازادي رادیو او روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام مهرباني وکړي اوس مخه غاګ وسلې خبرې وکړي خدا اوریدون که هم نغواړي خبري وو کې زنګوي اما کله چې غونه وسليږي نغواړي خبري وو کې اوریدونکو که اړیکني سينو پختره مدر سره تیار مخکنه آماده کوي در سره لیکي یا په ذهن کې او بیا کله چې در باندې موږ غاکو خبري پیلوي ځکه چې د نور اوریدونکو وخت هم ضایع نشي او تاسو هم خپل خبري کړی وي په حال مننه برته به ډاکټر صاحب تراشو خو یو اوریدونکو بر واخلو چې دا اوریدونکو منتظر پاتې نشي مهرباني وکړي
الو سلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
خو سلامونه تاته ډاکټر ساته ما ډاکټر صاحب دغه پښتنه ده دا چې شیطان سره خطابت یا جنوب کیږي د سهار لخوا چې دغه پښتنه ډاکټر صاحب دی چې کوم سره کوم ډاکټر ته سره ولاړ شي مغز تاسو ته لاس کړم چې نه ده دغه پښتنه ډاکټر صاحب
مننه کور ودان پښتنه مول موضوع نه هم بهر و بهر حال ډاکټر صاحب ځان سره لیکري ځکه د زړه د ناروغۍ سره سره تړاو نه لري ممکن نور ستونزې وي نور لاملونه وي په هر حال ډېره مننه کور ودان چې اړیکه مو ونیوله ډاکټر صاحب راځي خدای اوریدونکو په دې پښتنو باندې بلک زره تام شو بیا به بحث ته ادامه ورکوو لومړی پښتنه د قاري صاحب پښتون و د زړه او معدې د تکلیف اړیکه غوښتله او پوښتي چې دا ساری که سره لري آیا یو په بل باندې اغیز لري او کنه او بل پښتنه دي ارقام او ارقام یو څما چې وکتل همدا د کال یو لک کسان په افغانستان کې شاوخوا د زړه د ناروغۍ لکبل امري البته د ارقام تازه نه دي د څو کلونو مخکې ارقام دي مهرباني وکړئ تاسو قاری صاحب پښتون ته سوایي
کمیر دې مننه لودین صاحب اول خدای دا چې تبابت کې ټول مرزونه باید د هغه امراض سره چې یو د بل سره مشابه کلینیکي اراز ولایم لري باید تفکیک شي فرق باید وشي د زړه امراض د پاقت کې یو لایف ټریټنینګ کنډیشن ده یعنی دا یو حالت ده چې هغه هر لحظه د شخص د زړه په مشکل خصوصا د زړه پر رګو باندې د زړه د رګو په امراض باندې چې کله یو څوک مصاب یا خته شي نو په دغه سینه کې چې کله درد پیدا شي دا باید یو سلسله نور امراض سره باید دا تفکیک شي هغه امراض چې د زړه مرض یا د زړه مشکلات سره تفکیکیږي د غیر جملې څخه یو د میډي امراض دي د میډي مشکل کله د سینې د چپ طرف قسمت کې هم درد احساسيږي او یادا چې د زړه امراض کله کله په معده کې د میډي په قسمت کې دغه درد یا نرمي احساسيږي همدارنګه د زړه امراض باید ټول رواني امراض سره تفکیک شي همدارنګه د زړه امراض باید د قبرغو د پښتو او د سینې د نور امراض سره باید کاغه نمونیا وي کاغه پلورایټس وي چې هغه د پلورای التهاب ده باج وایرسي اپاتې چې هغه ته هیلپ زوستر وای دغه ټول سره تفکیک شي تبدیلی په خاطر باندې چې دغه ټول کلینیک یا مشکلات چې د زړه امراض ورکوي په میده کې هم په باج حالاتو کې عینن کلینیک موجود وي مثلا د مریض په سینې کې درد موجود وي مریض دلبدی به استفراغات ورته پیدا کیږي کچیرته د میډی د مشکل اساسی علاج 45% پورې شپادوري تشکیلوي باج حالاتو کې نفس کوتای هم ورته ورکیږي د شخص ستړیا پیدا کیږي او د میډی زړه په مشکلاتو کې هم عینن شایوي د زړه په مشکلاتو کې درې مهمه خبرې دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو اول دغه د درد لوکیشن ډیر مهم ده چې دغه درد د سینې په کوم قسمت کې موقعیت لري دوهم دغه د درد ډیوریشن چې څومره دوام کوي دریم دغه د درد راډیشن یا انتشار مهم ده په زړه کې کچیرته د زړه رګونه که په کچیرته مشکل په زړه کې وي او د زړه د رګو دغه تنګواله یا تزایق یا دغه سکینوز په هر اندازه چې کم وي په هغه اندازه به د درد دوام هم کم وي او دغه درد معمولا د سینې په چپ طرف کې وي د چپ طرف نه یا د غاړې خواته انتشار کوي یا د چپ اوږې خواته بازو خواته حتی دغه د چپ لاس دغه درې وړو ګوتو خواته هغه درد چې د زړه د رګو مربوط وي دلته دغه دردونه انتشار کوي د درد دوا معمولا کچیر د رګونه کم باندې د زړه رګونه د 15 د خونه ونیسه تر نیم ساعت پورې خو کچیر ته ډیر زیات رګونه په زړه کې باندې آینه زمان یادا چې اغه مین کورونری آرټری چې د قلب مرکزی رګ د ټول قلب ته اکسیجن او غذایی مواد ورکوي په دې کې مشکل را مې تسوي وي بیا هم د شدت د درد ډیر زیات وي او هم دوام ډیر زیات وي
اکثرا یواجنای درد په طبابت کې چې د انسان ژوند ورناخلي هغه د زړه د حملې درد ده، او دغه درد به ډېر شدید دومره انته شدید به وي لکه یو څوک چې خدای مکړه په سینه کې په چاقو باندې وهي. د دې درد تحمل اکثر مریضان نه لري، نو په طبابت کې اول باید ډاکټر دغه د مریض د سینې د درد چې قلبي منشا ودري باید درد آرام کړي تر څو چې دغه مریض د درد وجه نه هم خپل ژوند د لاسه ورنه کړي. او بل دریم د دې درد هغه ډیوریشن خو مویل دا ده، خو که چېرته یو څوک د سینې مشکل ولري ډاکټر مکلف ته چې د معدې ټول معاینات هم باید په دې مریض باندې وکړي، د زړه ټول انزایمونه باید وګوري ځکه چې دغه دواړه دردونه د یو بل سره شباهت لري. که چېرته په زړه کې مشکل وي هغه د زړه معاینات معلوم دي چې کوم معاینات وشي، مثلا د زړه په ګراف کې کوم تغیرات باید راشي هغه معلومیږي، په ایکو یا په دغه قلبي تلویزیونی معاینه کې کوم تغیرات رامنځته کیږي، او هغه ډېر اډوانس معاینه که چېرته څوک اقتصادي وجه څوک لري چې هغه ته انجیوګرافي وایي چې د زړه د رګونو هغه د بندوالي اندازه موږ ته کاملا معلوموي، دا باید وشي. د معدې معاینات هم باید ورسره وشي تر څو چې که چېرته په معده کې مشکل وي د معدې په مشکل معایناتو کې به ابنارمالټي موجوده وي، او که چېرته په زړه کې مشکل وي د زړه په معایناتو کې به ابنارمالټیانې موجود وي. بله مهمه خبره دا ده چې باید دغه ډاکټر د مریض څخه دقیقه تاریخچه واخلي چې مریض به د پخوا نه شکر نه لري، ځکه شکر هم یو اساسي علت د زړه د امراضو تشکیلوي. مریض به د پخوا نه لوړ فشار نه لري، د وینې غوړ خو به نه لري، سیګرټ او چلن شي خو به نه څکوي، ځکه دا ټول هغه علتونه دي چې زړه متاثره کوي او د زړه د مشکلاتو سبب کیږي. او که چېرته څوک د معدې مشکلات ولري نو په معده کې آیا مریض به په زیات اندازه سره د درد دواګانو څخه استفاده نه کړي چې درد دوا هم په زړه باندې به تاثیر کوي، د زړه په حجراتو انساجو ګورو باندې هم ظاهري تاثیرات لري، په معده باندې هم ظاهري تاثیرات اچوي، یا دا چې اوس مثلا بعضي امراضي چې هغه رواني منشا لري رواني حالت هم په معده باندې منفي تاثیرات اچوي، بعضي نورې دواګانې دي. دا دغه ټول څه باید ډاکټر د مریض څخه مکمله تاریخچه واخلي، بیا دغه وروسته مریض باید یو سیستم یو چوکاټ ته داخل شي، او دغه وروسته معاینات او د معایناتو نتیجه کې معلومیږي چې آیا دا د زړه مشکل ده که د معدې. خلاصه دا د قاری صاحب د زړه مشکلات باید د معدې سره تفکیک شي، ځکه باج وخت د دوړو لوحه چې ده مشابه وي.
او سلامات اوسئ کور ودان ډاکټر صاحب، مخکې دی چې د نور اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ورکړو، زه همدلته یو بل پوښتنه هم کوم. تاسو ویل چې دردونه بیلابیل دي، او دغه دوران د دردو یا هغه ځای د دردو هم بیلابیل وي، البته د قلب ناروغۍ ته په کتو تغیر کوي، یعنی د پښتیو یا هغه د زړه د سر کومه برخه چې ده د دغه برخې هر درد باید جدي وګڼل شي، او کنه کله ناکله عادي دردونه هم کولای شي مثلا پښتیو ته راشي یا هغه حصه ته راشي چې لاندې قلب موجود دی.
روزین صاحب، ټول هغه دردونه ټول هغه مشکلات چې په سینه کې وي دغه ټول باید جدي ونیول شي، ځکه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه چې دې ته لایف تھریټننګ کنډیشن وایي. که چیرته خدای مکړه دې مریضانو سره سطحي برخورد وشي او د دې درد منشا قلبي وي، نو په هغه صورت کې په هر لحظه کې دا شخص کولای شي چې خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکړي. نو درې حالاتو کې با مریض مشکل د زړه لري خو مریض به هیڅ احساس د درد نه کوي. اول ټول هغه مریضان چې د عمر دی او یو کلو څخه پورته وي اکثرا هغه چې کله د زړه په مشکل لاندې راځي یا د زړه د حملې لاندې راځي دوی د درد احساس نه کوي، صرف خستګي کسالات د سابندي او سړه خوله ورته پیدا کیږي. دوم هغه خلک چې هغوی شکر ولري اکثرا د شکر مریضان چې کله د زړه د حملې لاندې راځي هغوی هم د خاص اراض ولایم او کلینیک درد نه لري. دریم د جنس په لحاظ باندې ښځو کې هم اکثرا چې د زړه حمله یا مرضونه راځي یو د خاص کلینیک اراض ولایم نه لري. نو په همدې اساس باندې که هر نه ارامي د سینې په قفس صدري کې موجود وي، یعنی په خلاصه د نامو د غټې نه پورته وي او د لاندېنۍ ژامې نه کاتې وي، په دې قسمت کې چې هر مشکل موجود وي نو باید ډاکټر مکلف ده چې یو وارد د زړه معاینات هم مریض ته توصیه کړي، هغه هم باید وګوري. که چیرته موجود وي او علت د زړه مشکل وي هغه باید تداوي شي، او که چیرته علت د زړه مشکل نه وي او علت یا معده وي یا قبرغي وي یا مثلا رواني منشا ولري یا په سږو کې مشکل وي هغه نو بیا هغه علت باید پیدا شي، هغه بیا دومره زیات خطرناک او وژونکی حالت نه ده. د دې په خاطر باندې چې خدای نه خواسته داسې سوء تفاهم رامنځته نه شي یا بې پروايي رامنځته نه شي، که مشکل د زړه منشا ولري او موږ تاسو ډاکټر داسې فکر وکړو چې دا مشکل یا د معدې ده یا د سږو ده یا رواني منشا لري، او در حال کې چې مشکل په قلب کې موجود وي، نو په هغه صورت کې بیا هر لحظه د دې خطر شته چې دغه شخص خپل ژوند او حیات له لاسه ورکړي. خو که چیرته په موخې سره تشخیص د معایناتو نه وروسته نو دغه شخص سره بیا دومره کومک کېدلی شي چې هغه شخص بیخي دغه د ژوند په قیمت باندې هغه ته بیرته دوباره ژوند ورکولی شي. ډاکټر نور انشاءالله دغه ټول شیان باید په نظر کې ونیسو.
سلامت صاحب. ډاکټر صاحب، د زابلي صاحب پوښتنه دا وایي، خفګان څومره د زړه په ناروغۍ باندې اثر لري؟ یو څوک چې ډېر خفه کېږي، مثلا خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی دفتن له لاسه ورکوي یا غیر مترقبه پیښو سره مخ کېږي، دا وایي څومره قلب باندې تاثیر کوي؟ یو زمن کې وویل چې کوم دوست دی، کوم خپلوان دی، حمله پی راځي چې وغه سره نفس تنګي هم ورته پیدا کیږي، دا وایي قلبي تکلیف دی، او کوم هغه مرګي یا په عام اصطلاح کې چې د پیریانو نیول دي، دا ورته ویلی شو. څه وایي زابلي صاحب؟
نودین صاحب، دغه رواني حالت، رواني ستونزې چې بدبختانه زموږ ساسو په هیواد کې فوق العاده ډېرې زیاتې دي، دا په غیر مستقیم ډول سره زړه متاثره کولای شي. کله چې یو څوک رواني مشکلاتو باندې اخته شي، نو په رواني حالاتو کې هم د زړه حرکت ډېر زیاتېږي د نارمل حالت څخه. په نارمل حالت کې د زړه حرکت چې دی په یو دقه کې د شپېتو نه تر نه هټیا پورې دي. کله چې یو څوک رواني مشکلات سره مخامخ شي، نو په دې صورت کې اکثرا د زړه حرکت ډېر زیاتېږي. کله چې زړه حرکت زیات شو، نو واضح خبره ده د زړه په عضلاتو باندې زیات فشار او زیات کار واردېږي، نو هلته د اکسیجن ریکویرمنت او ضرورت هم زیاتېږي. نو په همدې اساس باندې غیر مستقیم دا حالات ولري که چیرته دوامداره څوک داسې یو مشکل ولري، هغه هم یو علت یا یو کاز جوړېدلی شي چې د زړه مشکلات رامنځته کړي. خو مستقیما داسې یو څه د زړه په کازو کې داسې یو څه شی نشته چې دغه سټرس یا رواني حالت مستقیما زړه متاثره کړي. په غیر مستقیم ډول سره کولای شي چې دغسې مشکلات ورکړي. بل هغه څوک چې مثلا هغه مرګي ولري یا اپیلپسي ولري، اپیلپسي یو عصبي ناروغي ده چې په دې صورت کې دغه دماغ ته هغه کومې سایلي چې دي هغه په ښه شکل سره نه انتقالیږي، د سایلو په انتقال کې تقاطع رامنځته کیږي، هغه کاملا جدا مسله ده. دا چې زموږ استاذو په اطراف کې خلک دې ته پیریان وایي یا مرګیان وایي، دا یو رواني ناروغي ده، پیریان او مرګیان نشته. نو هغه د سایلو انتقال مرکزي عصبي سیستم ته په ښه شکل سره صورت نه نیسي، نو په نتیجه کې دغه شخص د کم وخت لپاره خپل شعور د لاسه ورکوي. مریض خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض بې هوش کیږي، مریض کوما ته ځي. د دې هغه میکانیزم چې دا اقوم سیمه چې ویل هغه څه ده، او دغه اپیلپسي دغه شی د زړه سره کوم رابطه نه لري.
او کورودان او بل اوریدونکو خاکسار سره پښتنه درلوده پکتیانه وای، دا د خځو چې کله فشارونه لوړ او ټیټیږي او یا هم کم خونکیږي وینې له لاسه ورکوي، دا هم آینده کې په وګد محل کې ستونزه جوړولې چې قلب لپاره
بالکل جوړولې شي. د زړه د امراض یو اساسي علاج دا کم خونی ده. لودین صاحب، روزانه هر انسان یو میلی ګرام وسپنه ته ضرورت لري چې یو میلی ګرام وسپنه باید بدن ته داخله شي، او د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې زموږ ساسو په بدن کې یو میلی ګرام وسپنه ضایع کیږي او له بدن څخه خارجيږي. دا یو بیلانس، یو توازن ده په نارمل حالت کې د موږ تاسو په بدن کې وجود لري. خو که چیرته په درې حالاتو کې یو شخص کم خونی سره مخامخ کیږي، اول کله چې دغه د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت زیات شي. په کوم وخت د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت بدن ته زیاتیږي؟ کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلي، د حمل په جریان کې، یا دا چې ماشوم ته شیدې ورکوي، او یا دا چې مثلا دوی دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاتوي. په دغه درې وړ حالاتو کې دغه د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت د انسان بدن ته، د دې خور یا د مور بدن ته، د 2 میلی ګرام نه نیول تر 15 میلی ګرام پورې باید روزانه د بدن ته وسپنه داخل شي. او هغه غذاګان چې موږ تاسو روزانه ورنه استفاده کوو، هیڅ داسې غذا نشته چې دغه غذا د لارې زموږ ستاسو دغه د بدن ریکویرمنت په دې وخت پرا کی. یعنی هغه اعظمي غذا چې هغه له وسپنه څخه ډیره زیاته مشبوبي، تر 1.5 میلی ګرام نه زیاته وسپنه زموږ ستاسو بدن ته نشي ورکولای. نو ټول هغه خويندې، هغه میندې چې هغه حمل ولري یا ماشوم ته شیدې ورکوي، یا دیغه دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي، نو په دغه درې وړو حالاتو کې هغه وسپنه چې په طبابت کې د دوا په شکل باندې تهیه شوی ده، دا باید دوی دوامدار استفاده کړي. که دوامدار استفاده نه کړي، دوی کم خونی ته ځي. کله چې کم خونی ته لاړ، نو واضح خبره ده لکه څنګه چې مخکې ما په تعریف کې ویلې، د زړه د حملې یو تعریف داده چې کله د اکسیجن ډیماند او سپلای ترمنځ دا بیلانس برهم شي، د زړه حمله وایي. کله چې په وینه کې اکسیجن کم خو یو شخص کم خونی سره مخامخی نو کم خونه انسان کې معمولا د په بدن کې اکسیجن هم کمیږي اکسیجن چې کم شو نو د زړه په امراضو باندې اخته کېدل شي نو خلاصه دا ده کم خونی په خپل د زړه د امراضو یو عمده علت جوړیږي نو ټول هغه خويندې هغه میندې چې غوی حمل ولري یا ولادت کې زیاته وینه ضایع کی یا ماشوم ته شیدې ورکوي غوی مجبور دي هغه دوا چې د وسپنې په شکل یا د کم خونی دوا چې په ساده ډول سره وایم د کم خونی دوا ته باید په دوامدار ډول استفاده او کیونه کی دوی هم د زړه په امراضو باندې مصاب یخته کېدل شي
او مننه بل اوریدونکو پښتنه درلو د ځای مشخص نک او ډیر جزئیات هم ور نه کړ چې دا ستونزه څومره ورته پیدا کیږي د احتلام په اړه باندې وای په خوب کې احتلام یا جنوب کېدل دا هم څه ډول ناروغي ده یا ناروغي ورته بل ویلی شو او که مثلا زیات وي په یو شخص کې څه وکړي د درملنې لارې چارې
نو د دې صدام یو رواني ناروغي ده دا باید عقلي عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي نو تر څو چې هغه مشکلات په اساسي ډول سره حل شي د دې هغه تشخیص هغه چې ده اکثرا د عصبي دواګانې چې هغه په دوامدار ډول سره وخوري نو هغه د شیدوی د احتلام یا د شیطان غلطول ان شاء الله دا به کمیږي او لمیزه شي
بله کور ودان ډاکټر صاحب نور اوریدونکو ته ورزو اوریدونکو منتظر دي مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سم سلام سلام مشه دا وخت په خیر
و ډیر مننه تاسو هم ستړي مشه څه وای تاسو د خبرونې د موضوع پاره
ډیر مننه لوجی سم محترم او ورکتان تاسو درن ملمت سلام وړاندې کوم فلم دا چې جوړ ورو خوشاله خوشاله بي زما د ډاکټر سم محترم ملمت دا پښتنه ده چې د موضوع سره تلج اخاتی او دا کله نه کړم دا چې ډیر درک ځکه د ډاکټر ته باید مو جواب راشي دا چې می تومره درک چې بخی ډیر وخت ځین پزاب سم کړه داسې وخت راشي چې په دماغ باندې مجیر خولې راشي نو ډیر در کې خلک راته وایي دا د اصحاب سدي یا باز وایي دا زړه تملې سدي نو ډاکټر صاحب محترم سم دا غوښتنه ده چې دا پوښتنه راته جواب کړي
که تاسو منتظر پاتې شئ ډاکټر صاحب تاسو دی ورور نه کوم پوښتنه لری دی په خو درد پاړه
یو څو پوښتنه لرم اول خدا دا زما سلامونه او نیک هیله قبول وکړي
مهرباني قبول وکړي
bale
بدنس وجی امداز د ډاکټر صاحب شي تلمیم ډیر زیات درکې
اپرین زیات تند خو بنه کې خلو خو دنه وچیږي ته شم امتیاز خو به ډیر نه زی
یا ډاکټر صاحب دان نه لرم یا ډاکټر صاحب محترم دایس نه لرم بس ما خاص شو پته می ډیر دردونه ستا
ته وجود خو به ملاته بنوي نور د بدن نور اډو کې خو به درد نه کوي
بل ډاکټر صاحب دا خبره دم پر زائد داسې کله نه کله سراتم ډیر په سیمړی او تر کې بس سراتم ډیر سر درک کړی کې مې د بدن اړیکې ټول دردونه لري
بیسې څه بس برنامه ته وښه
سلامات اوسې کور مودان ډاکټر صاحب چې دا ناروغ مو پوښتنه ځکه کله نه کله تاسو باغه پوښتنه ډیره کې مطرح کوي چې وروسته تشریح به اسانه کیږي نور اوریدونکو ته هم نوبت ورکو اوریدونکو که تاسو هم کومه پوښتنه لري یا ورته نور ستونزې لري کولای شئ چې مخته اړیکه ونیسئ ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه ځواب کی په حال ډاکټر صاحب راځي دم دې اوریدونکو په پوښتنه باندې تبصره وکي بیا به وروسته نور اوریدونکو ته نوبت ورکو
لودین صاحب دغه طبابت داسې یو علم ده چې هر مشکل څوک ولري هر شکایت ولري چې کله ډاکټر ته راځي نو مریض باید د ډاکټر د خوا نه دغه یو سیستم ته یو چوکاټ ته واچول شي د چوکاټ سیستم نو وروسته باید دغه د مربوطه ټولو شکایاتو معاینات باید مریض ته توصیه شي د معایناتو نتیجه باید د مریض د شکایاتو سره مچ شي نو دې په نتیجه کې تشخیص وځ کیږي یا تشخیص رامنځته کیږي دا چې دغه ورور چې زما په کې د چټکو یا زنګنو څخه قطعه درد کوي او مړه ته یو کله وی ځان مې هم درنوي نو په دې کې زما وته توصیه دا ده چې باید یو ځل خپل د ویتامین ډي لیول وګوري او کلسیم وګوري اکثرا چې د بدن کې د کلسیم یا د ویتامین ډي لیول کم وي دا غوښه مشکلات رامنځته کیږي خو که چیرته علت شکر وي بیا د دې په څنګ کې مریض ستند پیدا کیږي د مریض خلو مو چیږي مریض تشو میتیاز تند زیاتی هغه مشکلات نه درلودل اکثرا دغه د پخو دردونه د ځان دردونه د ټول ځان دروندوالی او وجود کې دغسې یو احساس کول چې زمړه تبه لرم، ناراستي، خستګي، کسالت، دا اکثرا د ویټامین ډي د لیول د کموالي د وجې نه وي. دا چې زموږ ستاسو هیواد 300 ورځې لمر لري، خو موږ تاسو د لمر هغه اساسي منبع چې د ویټامین ډي اساسي منبع لمر ده، موږ تاسو د لمر څخه په هغه اساسي او اکاډمیک او مسلکي شکل سره نشو کولای چې استفاده وکړو. نو زما ورته توصیه دا ده چې ویټامین ډي لیول باید وګوري، چې وی کتل بواز ویټامین ډي هم باید واخلي، او ځان ته باید د دریو میاشتو نه لیول تر شپږ میاشتو پورې کالي باید ځان څخه وباسي. مستقیما باید خپل بدن جول یا پوستکی د لمر د شعاع سره د شلو دقو دپاره یا د نیم ساعت دپاره سهار او مازدیګر باید لمر ته سمري، تر څو چې که چیرته علت یې دغه د ویټامین ډي کمبود وي نو دغه رپکیږي، له منځه ځي. دا چې کله له منځه لاړ دغه ټول مشکلات یې له منځه ځي. بله دا چې کلسیم د ویټامین ډي په موجودیت کې په اډوکو باندې نصبیږي. که چیرته په وجود کې کلسیم په کافي اندازه سره موجود وي، ویټامین ډي کمبود رامنځته شي، نو په هغه صورت کې بیا کلسیم هیڅ معنا نه لري. نو په همدې اساس باندې باید خپله ویټامین ډي تکمیله کړي. اول یې باید وګوري او چې ویې کتله باید هم د دوا په شکل سره ویټامین ډي وجود لري په طبابت کې، او هم اساسي سورس او منبع لمر ده. لمر باید واخلي او لمر باید په لوڅ شکل باندې واخلي. د ده د جامو سره باید یا د شیشې سره د لمر وړانګې باید تماس پیدا نه کړي. مستقیما د لمر شوا باید د جول سره تماس پیدا کړي. د شلو دقو دپاره یا د نیم ساعت دپاره د ورځې دوه ورې، نو انشاءالله که چیرته په همدې شکل باندې تر دریو نه تر شپږو میاشتو پورې خپل هغه ځان ته لمر ورکړي، له دغه مشکل څخه به انشاءالله خلاص شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، کور مو ودان. راځئ چې بل اورېدونکي هم راواخلو. ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام. مهرباني وکړئ غږ مو
وسلام. السلام علیکم.
علیکم السلام.
سلامونه تاسو ستاسو ډاکټر امکار ډاکټر سره.
مهرباني وکړئ کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه پوښتنه لرئ؟
زابل نه مې اړیکه نیولې. د لوډین صاحب، زه دغه د شکرې سپک تکلیف لرم، او بل مې دغه تر مخ سي بل او رودین ته پوښتنه وکړه چې شي مې سو سوځي او ادمونه مې درد کوي. زه خپل دغه تکلیف لرم، له پښو څخه مې تاو وزي، او دا کوچنی ادمونه مې دردونه کوي د شپې دفا او خله مې موچیږي.
ښه، مننه. کور ودان، فکر کوم پوښتنه واضح ده. ډاکټر صاحب وروسته درته جواب درکړي. سلامت اوسئ کور ودان، چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ؟ د دې اورېدونکو اړیکه پرې شوله. په هر حال خپلې نښې نښانې د ناروغۍ وویلې، دغه د خلو وچېدا او د شکر موجودیت، دا هم په اوږد مهال کې فکر کوم د قلبي ناروغۍ باعث کېږي. ډاکټر صاحب
او بالکل عبداسی دلودین صاحب، شکر خو په طبابت کې دی ته هاف اف د میډیسن وای، نیم طبابت. شکر د بدن د ټول سیستمونو سره مستقیما تړلې ده، او که چیرته یو څوک شکر ولري او خپل شکر په هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې ونه ساتي، نو د زړه د حملې یو اساسي علت چې دام دغه شکر تشکیلوي، د وینې غوړ شکر رامنځته کوي، مغزي سکته شکر رامنځته کوي، د ګردو ادم د کفایت شکر رامنځته کوي، د بدن ټولې کیبل عصبي کیبل په دې باندې که چیرته څوک شکر په نورمال اندازه کې ونه ساتي، په دې باندې ظاهري تاثیرات رامنځته کوي، نو په نتیجه کې نیوروپاتي ورکوي. یا مثلا نیوروپاتي دا معنی چې پښې به هم سوځي، او بعضې مریضان دي هغوی داسې احساس به کوي لکه چې بدن ته ستنې ورچوخیږي. نو دغه ټول هغه څه شی دي چې د شکرې ناروغۍ د وجې نه رامنځته کیږي. نو په همدې اساس باندې زه لودین صاحب غواړم چې د شکر باره کې لږ څه معلومات ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ستاسو راډیو اوري، او خوشبختانه په افغانستان کې ازادي راډیو ډېر زیات اورېدونکي لري، او زموږ ستاسو ډېر هیوادوال شکر په ناروغي باندې او د زړه په ناروغیو باندې مصابه وخته دي. نو امید مده چې لږ وخت ماته راکړي چې په دې باندې.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ، تاسو وخت لرئ. مهرباني.
کله چې یو څوک شکر ولري، په شکر باندې اخته شي، شکر باندې مصاب شي، که چیرته د خپل شکر په نورمال اندازه کې وساتي، نو شکر ناروغي ته بیا ناروغي نه ویل کیږي. نو د شکر مریضان باید په دې باندې پوه شي چې د شکر نورمال اندازه څو ده، او په کوم شکل باندې موږ کولای شو چې دغه شکر خپل نورمال اندازې ته راولو. کله چې یو څوک شکر ولري، په نهاره باندې خپل شکر ګوري، نو خپل شکر باید نوي او د 130 مابین کې وساتي. که چیرته په مړه خټه باندې خپل شکر معاینه کړي، خپل شکر باید 130 د 200 مابین کې وساتي. یو بل معنی چې د شکر مریضانو لپاره لازمی او ضروری ده چې په هر درې میاشتو کې باید یو ځل حتما باید وکړي چې هغه ته ایچ بی ای ون سی یا گلایکیټډ هیموګلوبین وای هغه باید شپګنیم او دی ونیم فیصد په مابین کې وساتي. کچیر د شکر مریض د خپل شکر په دې شکل وساتي نو شکر ته بیا مرز نه ویل کیږي. په څه معنی؟ شکر چې دا یو سلسله اختلاطات او جنجالونه زیږوي، یو سلسله مشکلات ورکوي چې د هغه مشکلاتو دی وجه نه بیا مریض خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي. دوهم ټایپ شکر، د دوهم ټایپ شکر مریضان اکثرا که خپل شکر په تخصصي ډول سره تداوی نه کی، دیوی د مرګ اساسي علت دغه د زړه امراض تشکیلوي چې د شکر د وجه نه رامنځته کیږي او همدارنګه سکتي مغزه. که چیرته څوک اول ټایپ شکر ولري او خپل شکر په نارمل اندازه کې یا په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونه ساتي چې مخکې مو ته اشاره وکوله، دیوی د مرګ اساسي علت د ګردو عدم کفایت تشکیلوي. نو په همدې اساس باندې چې د شکر مریضان د خپل شکر په دې اندازه وساتي، درې شیان باید په نظر کې ونیسي. اول، د شکر په تداوی کې په اوله کټګوري کې چې قرار لري هغه پیاده ګرځېدل دي. پیاده ګرځېدل یا فزیکی فعالیت د شکر د مریضانو اساسي تداوی ده. نو باید د شکر مریضان چې شکر ولري باید هر ورځ یو ساعت باید دوی پیاده وګرځي. دوهم پرهیز ده. طبابت کې په مطلق ډول سره پرهیز نه څه کمول شته. نو ټول هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې زیات کاربوهایډریټ یا ګلوکوز ولري چې هغه ته های ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وایي، دغه په خوراک یا په مصرف کې کموالی راولي، لکه وریجي، کچالو، دغه د غنمو ډوډۍ چې روزانه موږ تاسو ورنه استفاده کوو، ټولې میوې، کیک او کلچا، بوره، د هغه څه دي چې مکمل اکثرا په خپل ترکیب کې ګلوکوز لري. که چیرې د شکر مریض دا شیان نه استفاده کوي، که دوا هم خوري ورباندې تاثیر نه کوي، بیا نو شکر هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته یا نارمل اندازې ته نشي راتللی. د دې په مصرف کې باید کموالی راولي، دومره باید وخوري چې د دې موادو کمبود په وجود کې رامنځته نه شي، او دومره باید ونه خوري چې په شکر باندې تاثیر وکړي او شکر پورته بوزي. دریم، د شکر مریضان باید د هغو غذاګانو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې کم کاربوهایډریټ لري چې هغه ته لو ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وایي، لکه سبزي او ترکاري. د شکر د مریضانو خوراک باید سبزي او ترکاري وي. په درېمه کټګوري کې دوا راځي. د شکر مریضان باید په تخصصي ډول سره دوا واخلي. د شکر د تداوی په خاطر باندې مختلف کلاس دواګانې دي. په هر کلاس کې به مختلف دواګانې دي. د هر دوا میکانیزم معلوم ده. په بعضي حالاتو کې د شکر مریض د شکر د تداوی په خاطر باندې د شکر دوا هم نشي اخیستلی. مثلا که چیرته یو څوک د شکر په څنګ کې د شکر د وجه نه یا د کومبلې وجه نه دغه چې زموږ استاذو موضوع ده، د زړه مشکلات ولري، د زړه د رګونو مشکلات ولري، بعضي دواګانې د شکر بیا د زړه پر رګونو باندې بد تاثیر کوي، شکر به کنټرولې خو زړه رګونه خرابوي، یا دا چې د شکر په څنګ کې د ګردو عدم کفایت ولري. نو په همدې اساس باندې د شکر مریضان باید په خپل سر دوا وانخلي، په هیڅ وجه باندې خپل دوا باید قطع نه کړي، د ډاکټر سره باید مستقیما خپل رابطه وساتي. که چیرته دغه ټول نقاط شکر مریضان په نظر کې ونیسي، نو بیا شکر ته مرض نه ویل کیږي. خو بدبختانه زموږ استاد په هیواد کې اکثرا هغه مریضان چې هغه شکر لري، نو د شکر په مقابل کې ډیر به تفاوت وي، شکر په مقابل کې ډیر سطحي برخورد کوي، شکر به ډیر پورته وي، دوا هم نه خوري، پرهیز هم نه کوي، فزیکی فعالیت هم نه کوي. نو هغه دا چې د پتن یا د زړه حملې لاندې راځي خپل ژوند د لاسه ورکوي، یا د مغزي سکتې لاندې راځي خپل ژوند د لاسه ورکوي، یا ګردې ورته وهي د ګردو عدم کفایت رامنځته کوي، یا دا چې مثلا د شکر مریضان باید زخم څخه ډیر زیات ځان وساتي، ځکه شکر د بدن ټول واړه او لوی رګونه خرابوي. کله چې د بدن کومه برخه زخمي شي، د زخم په التیام کې، د زخم په شفایابي کې، د زخم په هیلینګ کې اکسیجن او غذایی مواد ډیر اساسي رول لري. کله چې رګ خراب شي، نو بیا قسمت کې چې زخم وي هلته په کافي اندازه سره د رګو د لارې نه اکسیجن او غذایی مواد زخم ته نه رسیږي چې هغه زخم جوړ شي. له بلې خوا نه د شکر مریضانو په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته وي. په کوم محیط کې چې ډیر ګلوکوز وي هلته میکروب ډیر زیات رشد کوي. نو اکثرا دغه مریضان که په پښه کې زخمي شي، بیا پښه قطع کیږي، زخم نه جوړیږي. که لاس وي، لاس قطع کیږي. نو کوشش باید وکړي د شکر مریضان چې د زخم څخه ځان وساتي. نو دا شکر مستقیما د زړه سره رابطه لري. نو که چیرته د شکر مریضان او بل که چیرته یو څوک دوامداره خپل شکر کنټرول نه کوي او شکر په منظم ډول سره تداوی نه کوي، نو دا په عصبي کیبلو باندې ظاهري تاثیرات اچوي. نو هغه چې پښې به هم سوځي، د بدن ټول برخې به لکه څوک چې ستنه ورته چوخي داسې احساس به کوي، مریض به ډیر زیات تګیږي، مریض به خلو چیږي، مریض به تشو امتیاز زیات دي، ځکه چې زموږ استاد د بدن دغه دی ویني اوزمولالیټي چې دا نارمل اندازه 200 واقعا ده. کله چې یو څوک شکر ولري، په شکر په وینه کې بیا د شکر لیول پورته ځي، نو دغه دی ویني غلظت زیاتیږي. په هر اندازه سره چې دی ویني غلظت پورته لاړتي، په هغه اندازه باندې دغه اشخاص به زیات د تندې احساس کوي، او همدارنګه چې ډیر وبوش کې بیا به تشو امتیاز ډیر دي، خوله به وچیږي. دا ټول هغه څه دي چې د شکر د مریضانو په نسبت باندې رامنځته کیږي. خو بیا هم زما د یو ډاکټر په صفت باندې ورته توصیه ده چې د شکر مریضان او د زړه مریضان باید ډیر زیات متوجه اوسېږي، خپله دوا باید په وخت سره واخلي، ځکه دا لانګ لایف ډیزارډر دی. په څه معنی؟ دا دواړه مرضونه دوامداره مرضونه دي، نو په دوامدار ډول سره باید ډاکټر توسیع ته، د ډاکټر خبرو ته، دوا ته، دوا هم باید په مسلکي او تخصصي ډول سره واخلي. بد بختانه زموږ استاد په هیواد کې بس دواخانو ته ځي، دواګانې خلک په خپل سره اخلي، کله دوا اخلي کله نه اخلي، ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي، په خپل وخت مراجعه نه کوي. نو بیا هغه ده چې د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کېږي، په بعضې حالاتو کې خپل ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. کور ودان، راځئ چې یو بل اورېدونکی راواخلو چې ډېر منتظر پاتې شو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. مننه ډاکټر صاحب، تاسو
ته سلامونه او احترامات.
علیکم السلام. مهرباني
ورور ایمه ډاکټر صاحب، دا پښتنه ده چې دا زموږ د زړه سي ده، دا کله کله داسې یو نسه پټکان راکي، داسې یو لس ثانیې نسل داسې تیز تیز غورځي، داسې لکه تیز تیز، او له هغه بعد بېرته سوکه شي. نو زمونږ چې زه چې یم ورزشکار هم یم، او کوم داسې بل تکلیف هم لرم، خالي دغه کله کله مې داسې داسې ډېر وخت په هفته کې یا په هفته کې دوه وارې مشکل نه راغلی.
تاسو خو به داسې مثبت فامیلي تاریخچه د زړه د امراضو نه لري، مثلا پلار، مور، رونه، اماګانې، څو خو به د زړه مشکلات نه لري داسې مثبت فامیلي تاریخچه؟
نه 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 نه، ارثي خواص نشته،
نو هغه تاریخچه نشته. بل چاقي خو اصل سپورت کې چاق به نه، فشار د وینې غوړ داسې مشکلات
نه لري. منظم سپورت کوم، زه منظم هر سهار تمرین کوم،
بیشتر
سید بس برنامه تو وخت. سلامات اوسې، کور مو ودان. یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا به ډاکټر صاحب برته پوښتنه جواب کی. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام. تاسو غواړئ خبرې وکړئ؟ مهرباني وو
ما غا غوړې
وو غاګ ماورو، مهرباني خبرې وکړئ. د دې اړیدونکو اړیکه پرې شوه، متاسفانه اړیکه نیولې وه، پوه نه شولو چې څه پوښتنه درلوده. ډاکټر صاحب راځي خدای دغه ورور پوښتنه ځواب کړي، بیا بحث هم ورور پای ته رسوو، یوه نتیجه ګیري به ولرو. د زړه ټکان ورته پیدا کیږي، تاسو سره خبرې هم وکړي، زمن کې منظم ورزش هم وای کوم.
نودین صاحب، دا چې دی ورور ته د لس ثانیو دپاره زړه ټکان پیدا کېږي، بیا بېرته نورمال حالت راګرځي. ای سی جی هم کړی ده، ای سی جی هم نورماله ده. زما ورته توصیه دا ده چې دغه مریضان چې دغسې مشکلات لري په زړه کې، دغه د غټو رګونو پر ځای باندې ډېر واړه رګونه هم موجود دي. کله کله چې په وړو رګونو کې ستونزه موجوده شي، موجوده وي، هغه هم داسې بعضې حالتونه ورکوي. او په بدن کې یواځینی حجرات چې هغه برقي حجرات دي، هغه په زړه کې موجود دي. او دغه د زړه مریضان اکثرا دغه د الکتریکل کمپلیکیشن یا د برقی اختلاطاتو د وجه نه مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زما ورته توصیه دا ده چې دا باید ای سی جی نه باید ای ټی ټی وکړي. ای ټی ټی یو رقم ټیسټ ده چې هغه د فزیکی پالت یو پټه ده، په دې باندې مریض هغه کیږي دریو نه نیول تر پنځو د خوبري مریض په دې پټه باندې منډه کی، د مریض په سینه باندې لیډونه وي، هغه د مریض د زړه ټول حرکات او برقی سیستم الته په سکرین کې معلومیږي. کچیرته بیا په زړه کې ستونزه موجود وي، د فزیکی پالت په وخت کې الته واضح معلومیږي، تغیرات پکې راځي. خو کچیرته په زړه کې ده موجوده نه وي، نو دا بیا کوم رواني ستونزه ده، کوم بل ده، بیا کوم د تشویش خبره نه ده. زما هم دا توصیه ده چې یو ځل باید دا ای ټی ټی په نامو سره یو معاینه ده، دا هم باید دا باید وکړي. ای ټی ټی معاینه په همدغسې حالاتو کې ډېره زیاته کامیابه معاینه ده، او یو چایس یا انتخابي معاینه ده، هغه ای ټی ټی معاینه باید ترسره کړي. خدای مکړه چې په دې زړه په وړو رګونو کې، وړو هغه کې برقي حجراتو کې کوم ستونزه یا مشکل موجود نه وي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، بحث هم ورو ورو پای ته رسیږي. اوریدونکو تاسو نه مننه کوو چې اړیکه مو ونیول، نورې اړیکې مانی سي خده چې دغه بحث هم پای ته ورسوو، یو نتیجه ګیری ولرو. ډاکټر صاحب، زه پوښتنه دا کوم چې څنګه وکولای سو چې د ټول د حیات کې مثلا کې دغه اوی اتیا کاله یا نوی کاله عمر او ساتونی سو، ګرچې او سات په افغانستان کې دومره نه دی، ډیر کم دی متاسفانه، څو کو چې یو سالم او خوندی زړه ولرو. ځکه زړه د بدن حیاتی حجره ده یا ارګان دی، او په بدن کې اساسي دندې لري.
لودین صاحب د دې لپاره چې موږ تاسو د زړه په ستونزو باندې اختنه سو د زړه مشکلاتو باندې اختنه سو څو نقاطو ته باید موږ تاسو باید نظر واشو. اول که چیرته یو څوک سیګرټ څکوي دا د سیګرټ څکول زړه خرابوي. د سیګرټ څکول باید په تدریجي ډول سره که سیګرټ وي که چلمې هر چی سموکینګ نه باید ډډه وکړي. دوهم که چیرته یو څوک چاق وي چاقي په خپل په طبابت کې د مرض عنوان لاندې مطالعه کیږي دغه چاقي د زړه د امراض او د نورو ډیرو امراضو سبب کیږي باید خپل وزن کم کړي. که چیرته یو څوک د وینې غوړ ولري هغه باید تداوي کړي. که چیرته یو څوک لوړ فشار ولري هغه باید په منظم ډول سره تداوي کړي او خپل هغه نارمل اندازه کې وساتي. که چیرته یو څوک شکر ولري شکر باید په هغه اکسپټیبل یا نارمل اندازه کې باید وساتي او تداوي کړي. او همدارنګه په منظم ډول سره باید فزیکي فعالیت ولري. حد یقل هر انسان مخکې دی چې د زړه په مشکلاتو باندې اخته نه شي باید 15 دقیقو نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي ولري. د سبزیجاتو میوجاتو څخه باید زیاته استفاده وکړي. او همدارنګه هغه څه چې موږ تاسو زړه ته پاینده کې مشکلات رامنځته کولی شي دغه څخه ډډه وکړي. مثلا په زیات اندازه سره باید د غوښې مصرف باید کم کړي، د مالګې مصرف باید کم کړي، د غوړو مصرف باید کم کړي. دغه هر څه په طبابت کې معلوم دي چې په څومره اندازه باندې موږ تاسو د مالګې څخه استفاده کولی شو، په څومره اندازه د غوړو نه استفاده کولی شو، څومره انرژي موږ د کاربوهایډریټو څخه اخیستلی شو، څومره انرژي د پروټینو څخه اخیستلی شو. نو دغه ټول نقاط که چیرته یو څوک په نظر کې وساتي او وی لري نو ان شاء الله هغوی به ډیر سالم زړه لري او دا د زړه په مشکلاتو به ناخته کیږي. خو که چیرته دغه نقاط یا دغه اساسي ریسک فکټورونه که چیرته څوک په نظر کې ونه نیسي هغه که وغواړي که ونه غواړي دغه ټولو ستونزو مشکلاتو سره د زړه د امراضو سره مخامخ کیدلی شي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د زړه د رګونو او د زړه د والونو د ناروغۍ یادونه وکړه. کوم ډول یې ډیر خطرناک دی وجود ته او د درملنې لارې چارې په افغانستان کې شته کې دی او چا د زړه رګ کې مشکل وي او یا هم په وال کې مشکل وي په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي دا مهال؟
روزین صاحب، هر ناروغي په خپل ځای کې ډیر خطرناک تمامېدلی شي خو د زړه د رګونو امراض ډیر خطرناک او وژن کړي. د زړه د رګونو امراض چې ده په طبابت کې هغه انسانان چې ژوند د لاسه ورکوي په اول مقام کې قرار لري. او دا د زړه والونو امراض هم خطرناک دي. او د زړه والونه څلور واله موږ تاسو په زړه کې لرو چې یو ته مایټرال وال ده، اوورټیک وال ده، ټرایکر سپیرټ ده، پالمونل وال ده. څلور والونه دي او دغه هر یوه ناروغي بیا د زړه د رګونو امراض نسبت و والو ته ډیر خطرناک او وژونکي دي. او د دواړو امراضو تداوي اوس نن سبا په افغانستان کې خوشبختانه کېدلی شي، هم د زړه د والونو تداوي او هم د زړه د رګونو او هم د زړه د حملې. دغه ټولې تداویانې نن سبا انشاءالله په افغانستان کې د دې تداویانې صورت نیولی شي.
او دغه تداوی ډاکټر صاحب د زړه د رګونو ډیر عامه ده، وایي د زړه رګ می بندو یا د زړه وال بندو، دا په همدې اوپن سرجری یا خلاص عملیات سره کیږي او کنه نور لارې چارې هم څه؟ ځکه کله ناکله یو څوک د شکر ناروغي لري دغه سرجری یا عملیات هم ورته ښه نه وي ځکه زخم نه جوړیږي. نور لارې چارې هم څه چې دغه د زړه والونه خلاصي یا د زړه رګونه؟
لودین صاحب، د تری واسکولرایزیشن وایي د په درې شکل صورت نیسي. دغه کله چې رګ بند شي دغه د رګ بیرته خلاصېدل یا ری واسکولرایزیشن دا په درې تدابیر کې درې قسمه تداوی لري. اول که چیرته یو څوک د زړه رګونه بند وي د شفاخانه ته مراجعه وکړي په اولو 12 ساعتو کې، په اولو د شروع نه نیول تر 12 ساعتو پورې. دته بعد د واګانې دي چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي چې هغه په تبابت کې شته، په مجاهدو سنټرونو کې شته، هغه دوا ورته ورکول کیږي. همدغه دوا چې د کوم ځای کې چې رګ بند وي دغه بند رګ بیرته دوباره خلاصوي. او دوهم که چیرته مثلا د غرق زیات بند وي یا ډیر رګونه وي د دوا په ذریعه سره د رګ نشي خلاصېدلی، د دې لپاره بیا سټنټونه دي، سټنټ یا پی سی آی. هغه د مریض دغه د ورانه په قسمت کې یو شریان ده، د دې شریان څخه یو وایر تیروي د زړه په کومه برخه کې چې رګ بند وي هغه رګ خلاصوي. په هغه بد رګ بند رګ کې هلته سټنټ دي. دوه قسمه سټنټونه وجود لري چې یو د ډرګ الیوټینګ سټنټ وایي او بل ته باریمیټر سټنټ وایي. دا سټنټونه کې بیرته دغه رګ چې ده چې کومه برخه دی زړه د زړه حجرات او انسجام کومه برخه ته چې اکسیجن او غذایی مواد ورکړي بیرته ایرواخه کیږي او دغه شخص بیرته نورمال حالت ته راګرځي. دریم
هغه حالات چې مثلا چې هغه نه په سټنټ باندې هغه کېږي دغه پرفیوژن یا د رګو خلاصون او نه په دغه 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 دواګانې چې هغه ته فیبرونلایټیک ډرګز وایي نو بیا په هغه صورت کې سی ای بی جی کېږي. دغه سی ای بی جی اوپن هارت سرجري ده د مریض سینه هغه کوي. نو دغه د مریض سینه نظر ودې ته لکه تا چې وویلې که څوک شکار ولري نو مخکې له دې نه چې دې ته دغه اوپن هارت سرجري وشي نو باید شکار یې باید هغه اکسپټیبل ګلاسیمیک لیول ته راشي. د دې دپاره باید د داخلي متخصص او یو ټیم موجود تر څو چې ټول شیان باید جرایي ډاکټر خپل کار وکړي او د داخلي ډاکټر خپله د مریض شکر او د مریض غوړ د مریض فشار دغه ټول شیان باید په نارمل اندازه کې وساتي تر څو چې دغه شخص په دغه درې طریقو باندې بیرته تداوي کېدلی شي او بیرته نورمال حالت او نورمال ژوندۍ ته راګرځېدلی شي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلما د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فضل احمد زینه مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پوښتنې مو مطرح کړې. له هغه اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د تلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکې یې روښ نه شوې. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ګل خستا ځوان جان تا چې ترسي گل خیسا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی گل خیسا زوانی جانا تا تچے ترسی چیر ترسی کڈی رحم را کا گسا سبا ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا چیر ترسی
د ژوندو زپلز د هر ستم زپلز د ژوندو